مرید سرمن صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غراس د سروې کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورن کرښه باندې ځن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ، او په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورن کرښه د غزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پای په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. از د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو، او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګا د 500 گاډو ته ورسو.
لبل خدا ازادي رادیو خبريال په خوست کې وایي چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په ځلونو د ډیورن پر کرشه د افغان سیم مخالفت کړی، او وایي چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فراه ولایت کې د یو پوځي هلیکوپتر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپتر چې د فراه له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه ولویده، او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د جسدونو د مندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یکشنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې یوې غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو مشی او مالکیت وي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړه او هغوی له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر چیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپل غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت دې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقونو یوه پیژندل شوې فعاله لودمیلا الیکسیوا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسیوا د ماښام په 1:30 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسیوا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1980 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو دروانی خبرونه په دوام کې. د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
زنغوازي باندې موږ پانی ملاقات کال منځای والا 500,000 افغانۍ کناختاري وو یا یو نکړو. په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاقم وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی دی مرد قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همداراز حقیقت سره. اته بجې او و دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د ازادي راډیو مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دې سترې حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دی. د اداره په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان ځلران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او په ډیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه له 90% ډیر ترسره شوي، خو دای د دې پروژې د عملی پیل د نیټې په اړه څه نه وایي.
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په پاړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغې پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه اورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان د امریکایي جنرال په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو درې کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 80 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مارین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قمندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban.
برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي هڅې هم ګړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره کتلې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکارۍ خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره به طرف استازی وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری د څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې هغه لوړ زورواکه قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړي دي هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړي دي، که شرق دي که غرب دي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه سوله ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که ګردی دی، یو شی چې زه نه کوم دی هغه دا نه کوم چې یو سا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې له ګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او ناامنیو خبرونه ترلاسه کېږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته له دې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه په ډیری دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې له مخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجان کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزې ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
پاکستانی کلدار قیمت والا گوج کا المن ضائع والا 3000 افغانی کا نختاری وہ یو لاکھ روپئے آئندہ دوپہر بمو گاٹا اس ناخلوی باندھی اتحاد وہ کو اتفاقوں کو
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجی زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشاله کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
کړي. وزارت تلاش کوي چې د هغه ځایونو سي مثمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق سي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کنندگان په ښه طریقه کولی شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې درته اوروم. واشنگتن پوسټ لاسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خبرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان و باسی القاهره به بیا افغانستان تراشی. څونورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچنی میسی یا مرتضی احمدی په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کوچنی میسی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسی کمیسی له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بشمیرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د وکلن مرتضی احمدی کورنۍ وای پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حمله لکبل مجبور شوی چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم شوانځي ته نشوي تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اوریده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له درې کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي د ولایت د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمد شاه حبیبي چې خپل یو دغه ولایت سفر کړی وو، وی ویل چې د غلوتنې بلدی وروسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشا هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دا غده را وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وو او د والی صاحب سره مو کړی وو چې په دې هفته کې به حتمی د پروازونه نور په نورمال شګر شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوای شرکت د مشرتابه سره هم کړی وو او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به و خارج ته هر څوک پرواز کوي و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي ترڅنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کېبتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړتا من کړي او ورته وجرغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نش کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دی هغه به نو په تیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې ته زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاوړي.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلې دې مرد کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د اورزګان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل سوې. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبی یې په اړه داسې وویل:
ان شاء الله د خیره دغه پروژه چې نن امضا سوه څلور کمیلونو افغانۍ د بودیجه و په راتلونکي یو کال کې به دا تکمیل شي، او هغه نیازمندیان یا ضرورتونه د دې هوایی ډګر وي هغه به دې سر پوره سي. په آینده کې هغه الوتکې چې راځي کېدای شي ته مستقیما راسي د ترمینل وخته ولاړ وي، اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر طیارې پر رسول کېږي، د هغه څخه وروسته به الوتکې کولی شي د دې ترمینل وخته ودرېږي، او د هغه تر څنګ چې دلته مثال ادارې دفاتر په نظر کې نیول سوي دي، کنټرول ټاور په نظر کې نیول سوی دي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړي او ږغ یې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرې شاوخوا درې کلونو راهیسې وسله والو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپېره محاصره کړي او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلې.
د کندو سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له دولسمې نېټې را په دېخوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لورې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له پنځه ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د طوفان یوویشت په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوي چې د دغه عملیات رهبري پر غاړه لري د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
عملیات طوفان 21 در سه مرحله در ولایت کندوز پلانګذاري ګرځېده. مرحله اولش
د دې عملیات په پایله کې د بوله کول، ناصریانو، جرګزر او د نویانو سیمې د دښمن له وجود څخه پاکې شوي دي، او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه هم ټپیان شوي دي، او تر څنګ د دښمن لس مهم سنګرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون وایي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمېر امنیتي لویې قرارګاوې جوړې کړي.
عملیاتهای مشترک در همه شهر و در چهار اطراف شهر ولایت کندوز و ولسوالیها ادامه پیدا میکنه.
دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي، او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندز ولایت ولسوالیو ته غځول کېږي. بلخوا خلک د تصفیې عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. د کندز اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جنگ زو قوت رااله ذاتی وړې خورګان میزان سره وخت ده راووتلم، او نور غوایم ساری ماریو پاتې سو زه حکومت نه دا غوړم چې کومه کوي زما دا
دغه جنگ له لاسه دغه دراوره سی بیا سټو په دغه ساحه کې کورونا مبای ګوټ پاتې او دا جنگ دواله ډلو نمنګ دا غوښتنه غوړم من کوم بل غلس چې کورونا په دغه سیمه کې پاتې.
خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی وو چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري، او ټینګار یې کړی وو چې د کندز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کېږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ایز قمندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره شل آسونه حلال کړي دي. قمندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا دوه سوه کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلي دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ایز قمندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرهوس کلی د طالبانو له لورې محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قمندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا شل آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بې وزله دي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر سوي، ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل سي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قمندان له لورې د آسونو د ذبح کېدو په اړه بېخبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیر اونۍ د فاریاب سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوي دي. له دې پېښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قوماندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینج وایي چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړې. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي. هغه وایي هره ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایي مواد ویشي خو دا د اوږد مهال لپاره نه شي کړی. د زیانمنو اړتیاوې زیاتې دي. افغان حکومت او نړیوالې موسسې دې لاس په کار شي او د دغه بشري ناورین مخه دې ونیسي. ښاغلی تینج وایي له پښتونکوټ ولسوالۍ سربیره د اندخوی ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله تر پوزې رسېدلي. خو د فاریاب د والي ویان وایي چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي او په سیمه کې د تصفیې عملیات هم روان دي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فرا کې د یوه پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شوه. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د زیړو واسکټونو د لرونکو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتک په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو غواړي، خو هیڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لوري یوارې واحد کی.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتک په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتک په برخه کې څه کولای شي؟
د سولې کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې جوړ شوی وو چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی وو او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کانفرنسونه دي چې په هغه کې د
هیواد د حکومتونو استازي ونده اخلي سفیران په هغه کې ونده اخلي او یو مو عملی برخه ده چې په هغه کې موږ کولی فکرونه کوو ناس تلرو د نظرونو تبادله ده په هغه کې یو لبل سره کښینو پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښینو بل اخره اهداف ټاکو پر هغه اهداف باندې باید مخته ولاړ شو زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلی دا او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی وو باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولی شي
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي په هر ملک کې او وګوري په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني یو ځای خبره وکړي کوم ستونزې دی لري دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي یو طریقه کار جوړ کړي نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپل وکړي
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وای دا ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ له خپلې لمنې هم سوځیږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي
خونن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وی که پاکستان وی پرداسه باید یو سخت فیصله وو کی چې بای موږ چې دی په دافسه کې یو ځانور نفرتونو نه برداشته وای د خارج کوم مفادات په داری جن کې موږ دا په کار دی دغه د اوزو او خپل مفادات وګور چې موږ ګټه پسه کده نو ګټه په دغه کې د چ په داسیمه کې امن راسي امن کراله خو ځوانان خوشاله کی که ځوانان خوشاله کی خو مخ چوندونه شکی نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغه ته مخ نه وګورو موږ ته خوشاله او رحمن او د سولې ده وګورو
د افغانستان دا امریتیک مرکز دا کابل څنګه مشر محمد عاطف فقیرزاده وای دا د کانفرنس لا جوړولو مقصد د سولې دراتک ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمایزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي
ذهنیتونه دلته سم نه دي په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې وازه نه امني نشته دلته ځوان نه شته دام کول شي د افغانستان په ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصه افغانستان پاکستان تاجکستان تر یوې کاشې او ایران د ځوان هیوادونه دي ځوانان ډیر وندلو بولې شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسائل مثبت ویني دوی سولې ته هیله مند دي دوی اقتصادي پراختیا غواړي دوی راشدر شه غواړي
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري روانې دي محسوس او ملموس نتیجه یې ځکه نسته چې ټول سوله غواړي هر یوې غواړي خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواري واحد کې او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد شي اندی ولسمو د سو هیوادونو ترمنځ ایجاد سی فرزند افغانستان پاکستان افغانستان ایران یا نورو سیدغه ایجاد سوی لوري په ټوله کې تبلیغ کی او په ټوله کې اغل لوري د فشار دی وی وسیله په توګه په خپل پالیسمه کرانو باندې استعمال کړی او هغه دې ته مجبور کړی سی په نهایت کې سول ته ورسی
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي خو عاطف فقیرزاده وایي ځوانان باید په همدې حکومتونو ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې کنه غواړي ځوانان باید وغواړي ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 50% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي دا په دې مفهوم کې دي ځوانانو چې سبب د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي په حکومتي پوسټونو کې بده رول لوبوي کله دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب دوی غوړي شي سول راولي په همدې توګه په پاکستان کې تاجکستان کې حکومتونه نه غوړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث شي خبره ترې وشي چې بده خپل استادو باندې نمائندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګل دي او په اسمبلیو کې الته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوړه کړی ټاکلی په غو باندې فشار راولي چې سول راولي زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی خو جګړه کې نه دی
دا پاکستان لسنه ایالت څخه کابل ته راغلی سونو براکرام بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دمو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو خو پوښتنه دا ده چې سولې به څنګه راځي موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولهیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري. دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړ ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایداره او ګډمحال او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کې، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
لایوش مرزوانانو سره چې موږ وغږیدلو د هغوی خبره بیا دا و چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې تر سره شوې ډیره محسوسه نتیجې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو ګورئ چې 2010 کال را په دی خو د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوې دي، همدا لامل دی چې نن په جرأت سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکیل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم وړه اختر کې بندو که دا د چا زورو، د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام یې ولیک دو هغه چاته چې پریکړه کوي او په هغوی باندې اغیز واچو. نو راځي ډیر مایوس او نو اوسیږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکیل اړخونه پکې بیخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروسته پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړه کوي، هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړی شي، دغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده، داخله منځ وړلو لپاره ناستې جوړې کی، مباحثې جوړې کی، جرګې جوړې کی. د تیل لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و. تر بیا ښه وخت. زبر حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بیدرغ درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د میسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه پلار اچول شوی ده، دا به یو څه وکولای شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي، تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعضې حکومتي مرجع او د خانه کمیسیون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسیون د ثبت شکایات و ناظرین چه تقریبا 15,000 شاو خاک پا طول و مراکز که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنده و پس اساس مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاست در غلی و دقو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص او بررسي کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% کچا لوړیږي، په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسیون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې د رای باطل اعلان شوه، نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسیون ته او د ټاکنو کمیسیون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته په غو اوزه کې باید ټاکنې ترسره.
په کابل کې به لیبی و نه په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي؟
یو نه، وروسته د قانون کې صراحت لري. اوس به د پښتنه باید دغو د ټاکنو د کمیسیون وشي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره.
فکر کوي چې خه پریکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل، فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دی، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې. اما د خلک اوس پوهیږي چې نه، قانون هم شته او بعضی مراجع شته چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی بخپل جزا لیدلی.
فکر کوي چې شرایط دي ته برابر دي چې دوباره دی بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکي رای کوینو، تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ، خو لدی نه چې ناپاکي رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کړئ. دلته تبن پاکي رای مشته، د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاکي رای دلته ډیره وي، او شل فیصد تا بند د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو کې د زیاتره پاک رای تر لاسه کړي ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندي باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کړل قانون په ګوندو کړل او د موخ تصمیم په ګوندو کړل د خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دي هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش بیرته ونه کړي چې په پښو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت گرزی د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کی چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بل اخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د بازو ولایتونو اسناد تکمیل شوی د سی تکمیل د مختار لګلی دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فرا که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د منځه ولاړې وسوله هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي او دغه نتیجه که چیرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وه یا د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې وو
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي امکانات دې شته
دا مخکې نه نشم درته ویلی ځکه چې دغه مربوط په بررسی او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده چې هغه رسیدګي او بررسی کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهاد کوي چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسون صلاحیت دی فقط دوه ولایت چې یوه د یوه دوسیه تکمیل نه وردګ دي او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي
ډېر نه دي کم دي خوشبختانه چې کم دي شاید څلور ولایتونه اضافه نشي
یو بل مسله حکمل صاحب چې ویل کیږي د شکایتونو کمیسون او د انتخابات د خپلواک کمیسون ترمنځ اختلافات دي شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړه د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي
دا به نو یو عوامو فکر وي ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل چې هلته زیات تاره په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي او بل دا چې وګورې د خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل بیل دي هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي هغه بیا کمیسون د شکایاتو ترسی او که خلک مثلا یا تاسه په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره د ولسواکۍ سره د خلکو سره د وطن سره د نظام سره ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو په دومره ستونزو په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو او د کمیسون اجراءاتو ته عملیاتو ته پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي، او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یا نتیجه ولیدله، نو دای که په دې خفکی یا زورکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړی دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسه او یو لسه انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل یې نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړې دي، دا ون انتخابات تر سره شول، مصارف موش ول، خلکو خلپ کې وژل شول، پامنيتي پیښو کې او لوی پروسه تر سره شو، دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري، دا غوډه پرم د کومې سزا پریکړه شوه؟
بله، څنګه چې تاسو په فرانس کې ورودل د موبله مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط و چې بعضو نمونه ای واخستل شول او د نورو موضوعات هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتي د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه تو حقوق و حده چه موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتی تخلفات و په ارتباط بانده چه دوی وظیفه نباید منفصل شی او تر یو لکو افغانای په دوی جریمه. اما ورس دیده چه موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و هغه باز اسناد دی چه موږ دیتا لگلی تو سنه دی زواب شی و هغه چه زواب شول شاید نن یا سبا دوی سارانوالی تا معرفی که و دغه تصمیم و پریکره هم دی تاسه شریک.
استاسی پوینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیر وی تا بند انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویگی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه وا چې باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ما او د رئیس او د کمیشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې یې خصي هغو ته یې رایې لوړول مشخص کاندیدان او د نورو بیچارګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه و، متاسفانه یو ډېره ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و یعنی حتی د ناز د انتخاباتي موقت او دند او هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېګل شول او په واسه نور کسان استخدام شول چې هغه نه ټریننګ درلود، اما دغه فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سرګې نه شو په چاوله او دغه تشویشونه او هغه اوس هم تقریبا تا 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د بشمارې په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغه عمومی روحی اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنې پتوګه که حکومت فشار راوړي په تاسو باندې چې بل اخره هم دغه سچيدي هم دا پایلې باید ومنل شي تاسو خبرګون بسوي.
حکومت د شکایتونو د کمیسون استقلال او بی‌طرفي ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ها مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هغه وقتی چه مو تصمیمونی و چه یو تعداد باید اغا یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئن هم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی و احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منن
جنګ زارا چې دا اسمه بدیسیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلایشي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپول روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.